د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بېساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایه اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دېره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیون ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایلې شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یوازې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بل لور ته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندۍ شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره ده برقم نشته، واړه واړه ماشومان مونږ سره دي او د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مونږ سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمېر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دی دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتي پوځونه لرو؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونې کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کره نېټه لا نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایي برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیورن کرښې ته نږدې پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لوري یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلېتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي پر رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به یې د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برقم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
وزده مه ده، کارونه نسته ده او غربت زیاد ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دي ورکړي مهاجرو ته. ټولو مهاجرینو دغه بد حال ده، بس ټلیفون نه وکړي، پر مې ورمې ولیکي، نور شی نسته ده، نه هیڅ شی ورکوي. شومان او نران لیوا مسله وه چې کوم راوخت ډېرې تبې
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي. هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي. موږ بیخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. بل ژمی د یخنیه او د دې د پیس سہولت موږ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بیخي نشته دی. موږ بیخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره یې په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمن دي بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر اتمه د سپین بولدک تورخم او بارامچی له لارې 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د نومبر په اومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 30,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترینګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي وو چې د تیر اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 30,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې 30,000 ډېر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2025 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي چې له 80% زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلور ته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سون توکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي، چې پراخ کارول یې د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا ناامنو هېوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره نور سپن توکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برق نه میگوشه ما از چوب و زغال و این چیزا استفاده میکنیم. دیرای وقت چې برېښنا نوی مون له لرګی او سکروګت اخلو، بخاری مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا زی په دیره یو کلو که اصلا برق نشته او اوی اصلا لبرخنایی وسایلو کار ناخلی.
بلخواد طالبانو ده حکومت چاپریال ساتن ملی اداره وای سرلده چی افغانستان ده اقلیمی بدلون لعملش پگم سیان منون که هواد دی، خو پر رسمی طول پا برازیل که ده ملگر ملتونو ده اقلیمی بدلون دیرسم کنفرانس کوب دیرس تا ندهی بلل سوای. ده اداره ده اکشم بی پورست ده نومبر پا نهمه پی و خبر پانه که زیاده کلی چه ده مسئله با افغانان ده اقلیمی بدلون لنریوال و صندوقون و مالی و تخنیکی مرسی تا للاس رسی چخه محروب کلی. په خبر پانه کې ویل شوی چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، زمک خوایدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره سره مخ دي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې وچ اقلیم په طبي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبي لاملونو سربیره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې